آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د بهایی مجلې له مسول مدیر اختر محمد ژوندون سره مرکه اوري.
په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي.
عبد اسپوږمۍ خپل شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته غږیږي.
واړم چې وخېژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغېګانو له مخوکو نه مچکې واخلم.
لنډ حکایت له ځوان شاعر غزن نیازي سره مرکه. که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیانو کې د وریښمو د لارې نه هم جشن جوړ سو. د بامیانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس په وینا د دې جشن د جوړولو مقصد دا دی چې بامیان ته د نړیوالو او تورستانو پام راواوړي. د جشن په لومړۍ ورځ د نورو محلي نندارو ترڅنګ د عکسونو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سو. سپورتي نندارې او د موسیقي پروګرامونه هم ترسره سول. د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. په دې نندارتون کې چې د غلغلې د ښار شاته جوړ سوی، په بامیان کې د 14 انجمنونو لخوا جوړ شوي لاسي کارونه په 15 غرفو او 30 سرخلاصو محلونو کې نندارې ته ایښي وو. دا نندارتون چې د 2 ورځو په مخ پرانستی وو، د همبستګي افغان موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملاتړ جوړ سوی. د هالیوډ ستوري د میاشتې 2 میلیون ډالر خرڅ لري. د هالیوډ مشهور سینمایي ستوري جان ډیپ په دې وروستیو کې له هغې کمپنۍ شکایت وکړ چې د ده د مالي چارو اداره ورلغاړې ده. خو منیجمنت ګروپ ویلي دي چې د جان ډیپ د مالي ستونزو اصلي علت دا دی چې دی هر میاشت پر بېلابېلو غیر ضروري چارو 2 میلیون ډالر لګوي. تیر کال یې نږدې 15 میلیون ډالر د خپلو 14 کورونو په فرنیچرونو او ترمیم لګولي، او په 2008 میلادي کال کې یوازې 3 میلیون ډالر د امریکایي لیکوال هنټر اس ټامپس د جنازې په مراسمو او د تو په وسیله د ایرو په خپرولو خرڅ کړي دي. دغه شرکت ګډاب د نورو لګښتونو یادونه هم کوي چې په هغو کې په 18 میلیون ډالر تفریحي بیړۍ، په 4 میلیون ډالر د موسیقي د ثبت او خپرولو کمپنۍ، 40 مامورینو ته د میاشتې 3 لک ډالر معاش او داسې نور.
سخ کال د لوګر ځوانانو د بهایی په نوم محلنۍ مجله خپره کړه. د دې مجلې مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون وایي چې په بهایی مجله کې له خبرونو او سیاسي لیکنو پرته نور ګڼ ادبي، فرهنګي، ټولنیز او معلوماتي مطالب خپرېږي. زموږ همکار همایون نواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ژوندون په خبرو پیلېږي.
بهاءالدین یا بهایی جان آغا شاعر، لیکوال او ادیب و د عرفان تصوف سره نږدې پاتې شوی و. او عرفان او تصوف زموږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري، او نو هغوی چې په دې لاره کې دي یا د دې لارې مریدان دي، په دې برخه کار کوي، هغوی د ټولنې په زړه کې د ټولنې له خلکو سره نږدې پاتې شوي دي او ټولنې ته منلي خلک دي. لوګر کې لکه څنګه چې تاسو ښه پوهیږئ، د فرهنګ، کلتور، ادب برخه یو څه ټکنۍ ده. هلته ځوانان هم مطالعې سره او نور برخو سره کم لیوالتیا لري. نو په همدې اساس یو څو ځوانانو زموږ ملګرو وپتیله چې داسې یو نوښت، داسې یو کار، داسې یو ابتکار وکړي چې تر څو هلته ځوانان هم وکولی شي دې برخې ته کار وکړي او دا لیوالتیا هم ترلاسه کړي چې په ادب کې پوهه ته او نورو برخو ته ټولنې کې ټولنې ته خدمت وکړي. بهایی مجله د څو ملګرو د هغه کار او د هغه زیار پایله ده چې تیرو څو میاشتو کې دغه زیار ګاللی ده. اوس تاسو یې لومړی ګڼه تاسو هم په لاس کې ده، او انشاءالله لوګر میشتو ته افغانستان کې هغه څوک چې مجلې مینوال دي ترلاسه به کړي.
د مجلې د موضوعاتو په اړه کراته وایي چې آیا ځنګړي موضوعات مو پکې خبره کړي کنا د پخوانی یو مجلو په څیر هر ډول مطالب پکې شته
مخکې چې تر دې چې مجله چاپ کو په دې اړه چې منځپانګه به څنګه وی ډېری خبرې سره وکړلې یوازې سیاسي او خبري برخې نه دغه مجله خالی ده نور ژباړه پکې شته فرهنګي مسایل پکې شته کلتوري ادبي او ټولنیز مسایل د پکې ټول شته دي یوازې وی برخې ته ځانګړي شوی نه ده ځکه موږ دومره محدود نه پاتې کیږو په یو برخې محدود پاتې شو شاید موږ مجله هم محدود کسان تور ورسی یو محدود کسان یو ولولي سپورتي برخه هم کړه خسته ځکه چې نن سبا ځوانان له سپورت سره ډیره مینه لري دی په ځای چې دوی سپورت مطلب ولولي دی مجبور دي مجله ځان لپاره واخلي کله چې مجله واخیسته پښتانه په کوم کتاب باندې پیسې ورکړي بیا دوی هغه کتاب خلولي نو دوی سپورتي مطلب لپاره که ځوان مجله ترلاسه کړي دی کوښښ کوي چې نور مطالب هم ولولي یو څوک چې له ادب سره مینه لري دی ادب دی یو مطلب لپاره مجله بهایي مجله ترلاسه کړي هغه به طبعا ټولنیز مسایل هم پکې لولي ورزشي مطالب هم پکې لولي که یو څوک تاریخي مطلب لپاره مجله ترلاسه کوي مجله لولي نو هغه کوښښ کوي او هغه مجبور ده چې ټوله مجله ولولي
ځینې وخت د مجلې مخاطبان د سن په لحاظ تعینېږي چې مثال دغه مجله ځوانانو ته ده او ډېر داسې شیان پکې چاپېږي چې هغه ځوانان ورسره لیوالتیا لري ځینې وخت مثال یوه مجله ادبي وي یوه سپورټي وي که نه دغسې د موضوعاتو پر اساس خپرېږي نو دغسې مجلې چې هر موضوع پکې چاپېږي یا حداقل د مخاطبانو هغه د سن کچه نه وي تعین شوي آیا دغسې مجلې به لوستونکي او ځانګړي مینوال پیدا کړي
تبنج پیدا کوي ځکه مونږ یوازې نه شو کولای چې یوازې یو قشر ته یو کهول ته یو شی وړاندې کړو کېدای شي هغه له دې سره مخالفت وکړي
په نورو ټولنو کې مثال موږ ځانګړي مجلې لرو چې هغه د ځانګړو خلکو لپاره دي مثال د روغتیا لپاره ځانګړې مجله شته د ځوانانو لپاره ځانګړې ده د سپورت لپاره ځانګړې ده د ادبیاتو لپاره ځانګړې نو موږ ولې دغسې ویشلې مجلې لرو چې هر څه پکې شته
دغه ستونزه شته خو د دې ستونزې لاملونه ډېر دي ځکه که موږ یوازې د سپورټي مجله خپرو او نور مطالب پرېږدو دې لپاره بیا زیات مصرف ته اړتیا شته که موږ یوازې په ادب کې لویه مجله خپرو او نورې برخې ځانته مجلې مثلا په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي او لکه دې هر یوې نه چې ته 5-4 مجلې خپرې دا سترو مادیاتو ته اړتیا لري او افغانستان هغه هیواد دی چې دلته هغه څوک چې فرهنګیان دي او فرهنګ فعالان دي هغوی په دې برخه کې ستونزې لري لکه تاسو چې یادونه وکړه نور نړۍ کې مثلا د ماشومانو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي مثلا د ځوانانو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي د ادب د مینوالو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي د سپورت د برخې لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي خو په افغانستان کې دغه روان دوست دومره نه ده چې موږ د په هره برخه کې ځانګړي یوه مجله ولرو په دې هیله چې موږ وتوانېږو چې ورزش په برخه کې یوه ځانګړي مجله ولرو او د فرهنګ په برخه کې ځانګړي مجله ولرو په ټولنیزه برخه کې ځانګړي مجله ولرو په روغتیایي برخه کې او نورو برخو کې ځانګړي مجلې ولرو
په 1300 کلونو کې ډېر کله داسې هم شوي دي چې څو ځوانان راټول شوي یو مجله چاپ کړې ده خو هماغه د مجلې لومړۍ او وروستۍ ګڼه وه بهایي به له دې وروسته هم چاپ شي یعنی داسې څه پروګرامونه او پلانونه هم لري چې تر ډېره دغه مجله چاپ کړئ که نه صرف یو مجله اوس چاپ شو وروسته به بیا ګورئ چې څه کېږي
وړاندې له دې چې زه دې پوښتنې ته ځواب ورکړم یو څه وایم خلکو سره یا هغه چا سره قلموالو سره یو هم تصور دا ده چې هر مجله یا هر کتاب یا هر حرکت چې کېږي دا په یو سیاسي برخې پورې په یو سیاسي ګوند پورې تړاو لري د خلکو تصور دا دی خو دا تصور یو څه نیمګړی دی ځکه داسې ځوانان هم شته چې هغوی د یوې ډلې هغوی د یوې ګوند څخه لري خپل د هغه احساس له مخې چې دوی د ټولنې په وړاندې لري او حرکت وکړي موږ چې بهایي مجله خپره کړې ده د دې لپاره مو انشاءالله پلان نیولی ده او د دې لپاره کار کړی ده چې په راتلونکو کې به دا مجله بیا چاپو راتلونکي ګڼې به هم وي خو یادونه کوو چې دا مجله محالنۍ مجله ده داسې وخت موږ نه ورته ټاکو چې په راتلونکي میاشت کې یا بله میاشت کې به موږ دوهمه ګڼه چاپ کړو هر کله چې موږ د دې دویمې مجلې وس پیدا کړ ومو کولای شول چې د مجلې مواد راټول کړو نو انشاءالله په هغه ځوانانو کې چې له موږ سره دي دومره شوق او دومره احساس شته چې هغه د دویمې ګڼې لپاره هم تیاری ونیسي چاپ دي کې او موږ د دې لپاره پلان نیولی ده مجله به انشاءالله نه درېږي زه ډاډ ورکوم چې موږ به انشاءالله دغه فرهنګ چې تا یادونه وکړله چې مجله چې چاپیږي او پنیمه کې پات کیږي د به ماتو یو نوې فرهنګ به ایجاد وچی ان شاء الله به هی مجله به تر ډیر وخت پرې د مجله به وچلی یو بلا بلا غنی به خبري شي
په داسې وخت کې چې ډیر ځوانان ټولنیز شبکو ځان ته جذب کړي دي او هغوی هلته مصروف دي کتابونه هم نلولي نو ستاسو په دې مجله کې داسې څه دي چې یو څوک د خپل موبایل یا فیسبوک بند کړي او هغه د راشي دا مجله دی ولولي
ټولنیز رسنیو کې هغه مسایل چې خبريږي تاسو پوهیږئ چې په هره برخه کې نه یوازې ورزش کې نه یوازې په ادب کې فرهنګ ټولنیز ټولو برخو کې هلته مطالب خبريږي خو څومره مطالب څومره دغه مقالې او دغه لیکنې چې په کتابي بڼه وي یا مجلې کې معیاري مجلې کې راټول شوي وي تر هغو مطالبو چې فیسبوک کې سرسره کې خبريږي دلته ډیر کار پی شوی وي په مجله کې دومره ژور کار شوی وي په یو مقاله باندې چې هغه په فیسبوک یا په بل ټولنیز رسنۍ کې نوی شوی مونږ ټولنیز رسنۍ کې مطالب سره کې چلن کوو اکثره وخت تاسو خپل پوهیږئ چې په مثلا ټولنیز رسنۍ کې هغه مطلب ډیر خلک خوښوي چې لاندې وي او خلک لوستلو ته هلته نه دي لیواره چې په فیسبوک کې مې یوازې یو مقاله یا یو پاراګراف ولولي دوی یوازې یوې لنډه جمله زر لولي او هغه په هغه تفسیر هم کوي او خبرې هم خوښوي هم کې نو هغوی چې په رښتیا د تحقیق مینوال دی هغوی چې په رښتیا د نور برخو مینوال دی هغوی اړ دي چې کتابونه وګوري ځکه په کتاب باندې په مجلې باندې د مجلې ادارې د کتاب لیکوال ډیر زیار ګاللی وي نن سبا یوازې فیسبوک نه موږ ډیر داسې کتابونه لرو چې حتی مطالب یې له فیسبوک څخه ډیر سره سره کیدی فیسبوک کې داسې مطالب دي چې له ځینو کتابونو څخه غوره وي خو هغه چې د کتاب لوستلو سره شوق لري دا ذوق لري چې کتاب کې څه ولولي هغه له دې ټولو اسانتیاو سره سره یو ځل کتاب ته ورځي او د کتاب دغه غیږ خلاصوي او کتاب مطالب لولي دلته داسې مطالب دي په هاي مجله کې چې ان شاء الله فیسبوک کې او نورو ټولنیزو رسنیو کې به اوریدونکو او لیدونکو نوي لوستلي داسې ډیر مطالب شته چې یو غوی کولای شي دلته مطالبه دی مجلې کې ولولي
تاسو هم یادونه وکړه خوایا کوم څه چې په دغه مجلې کې خبره شوې دي دا ټول نوې دي ک لوی پانو مهم راخستې دي ورسره ک دغه موضوعات او عنوانونه هم راتول ولې چوریدون کې هم پوښي
بلې مونږ د دې مجلې ټول هغه محتویات چې دي په هیڅ سایت کې نه دي خبره شوې زه په خپل د دې مجلې په هغه مقالو په سر ډیر سرګردان شوم تیار لیکوال کور ته ورغلی ما یو سره مې ټلیفوني اړیکې نیولې دي زما ملګرو یو سره اړیکې کړې دي یو په ورغلی دي زیارې ګللې ده دغه مطالعه بیر ټول کړی دي ځینې مطالب شته مثلا پښتو زمیرونه دي چې د ګرامر برخه ده په دې کې کار شوی ده د والدینو څو تیروتنې دا ژباړه ده موږ یوازې پښتو ژبه ډیر داسې مطالبونه خالی ده چې هغه په نورو ژبو کې دي نو کوښښ شوی ده چې یو څه ژباړه مو سي تر څو ځوانانو مو کولای شي ژباړه وکړي او پښتو ژبې ته مې یو څه راشي نوښت یو بل عنوان ده تحت شعور او پروانی اغیزې یو بل ده په شعر کې مینه په اسلام کې د تنقید ازادي او د شیر برخه ته د خناب د زخمی زړه ده پاچا یو حکایت ده شیر ولی خوخو اشرف المخلوقات او رسنوی کرکټ ته سوکر لوډیر نوري برخه په دې مجلې کې خبره شوې دي
ازادي رادیوي مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
په تیر کلونو کې د ځوان شاعر عابد سپوږمۍ شیرونو دوه ځلې د رڼا کلنې مشاعره لومړی جایزه ګټلې دي سپوږمۍ وایي په خزینه شاعرۍ کې د خزینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته خرغلی ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله
له تاسو هم یو نړۍ مننه خوشاله اوسئ
سپوږمۍ لومړی کده راته ووایي چې کله نه شعر لیکي او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي
بلې لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په غیباندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پې پرې باسي نو ما هم کله چې دویم کال دی پونتون کې و ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پونتون د ژبه او ادبیاتو پښتو څنګه کې لوړ زده کړې کړې دي او کله چې د دوهم کال محصله و ما لهغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپل ټولنې حالات ولیدل د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کیږي په ډېر
حالت کې دوی ژوند تیروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده. دغه هر څه و چې په ما یې اغیزه وکړله او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و، ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر
ولیکم. ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زر ته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا هغه تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه یې لیکي. تاسو نو له همغې ډلې ناست
یې. بلې، او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نه شي بیانولی.
سپوږمۍ کته راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دي ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ، پخوانی شاعری مو لوستې ده، هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بلې، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او له شاعرۍ سره و، له شاعرانو سره، پخواني شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې. نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دغوی شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما دغوی شعرونه لوستي دي، هغوی مې خپله ټول مطالعه کړي دي. خو دا چې زه ورنه متاثره شوې اوسه ما نه، داسې نه دي شوي. زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې یم، داسې نه دي شوي. زما خپل فکر دی، خپله مفکوره مې ده، زه په خپله لاره روانه یم او له نورو شاعرانو نه نه متاثر شوم.
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولي، معاصر شاعران ولي، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د شعر بیرته پوخ شي.
ډیر ښه. سپوږمۍ، کومه چیز خبره يم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستی، په اونیزو غونډو کې تل برخه اخلي، خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، ګډون کوي پکې، که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبر یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره بخښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ، چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنۍ مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګ زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې، او زه او ته ښه جوړیږو، موږ سره یو شانتی یو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچې شونډې. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې، ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې.
ډېر ښه، ډېر ښه. نغلی سپوږمۍ ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام واخلي.
مننه. او همداراز په 2018 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره وه، چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارد ترلاسه کړی دی، بهترین سخنزرای زن 2016. او د 2018 کال چې په پښتو ادبیاتو کې، په البته په نارینه وو کې، ښاغلي سلیمان لایق دغه ایوارد خپل کړی وو، او د ښځو په برخه کې هم ما.
ډېر ښه، او تاسو ته یې موږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عابده جانې، دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نور هم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هغه هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا انسان تاثیر لري خپل اغیزه پرې باسي پرې خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکړم نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کړم
سپوږمۍ دا راته ووایه چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی په شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ هغه څه چې مو په زړه کې دي کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ هغه مو بیان کړی دي او بیانولی شئ
بلې رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله یا نارینه شاعر نو چې کله شاعري کوله تر ډېره حده د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون درلود
شاید علت همدا و چې ښځینه خپل احساس نه سو بیانولی نارینه وو د ښځینه په ژبه شاعري کوله
او علت یې هم بالکل همدا ده یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نشي کولی په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای خو اوس دغه برید تر ډیره حده مات شوی دی او دغه دود له منځه تللی دی اوس هم ډیری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي او کاره بیلګې زما په اند د یغلې شفیقي خپلواک شاعري ده چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپل شعرونو کې وړاندې کړي
هغه سپوږمۍ کنه تاسو ته ښځینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي چې تاسو هم ویل چې څه نا څه مو دې ټکي ته پام کړی کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او چانه ویریدلې ناستې
بله رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي هر انسان ځانته بیلې بیلې هیلې لري بیل بیل خواهشات لري په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي په خپل زړه په خپل فکر په خپل لاره
ډېر ښه مهرباني
غواړم بیا غوټی شم او غوړېږم غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم غواړم چې وزورېږم خوند ترې واخلم ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم د پسرلي ښایسته وګورم غزل ترې جوړ کړم بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم ښه ډېره ونڅېږم وشرنګېږم د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي بیا به په خلکو تیږې نه خویوي غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم غواړم چې بیا مې د ژوند ټول په سرلي ستا په نوم کړم غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم زه مې توبه ماتوم غواړم بیا په تا مینه شم
ډېر ښه ډېره مننه سپوږمۍ خدای دې همداسې کامیاب لاره
مننه
سپوږمۍ که دا راته ووایه چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي
اول نه زما یوازینی هیله هم دا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرومرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي
نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره
چاپ. هو بلې،
ډېر ښه. اغلی سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه ده چې راغلی، زموږ بلنه مو منله او د خبرونه پای شیبې مم که د خپل یو خایسته شعر لا رنگینه کړی نو ډیره به خوشی کته سناسته سو یو خایسته غزل یا آزاد نظم وورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوخته ما د آزادی استودیو ته اولین یو نظم به ولولم. زما پړونه د پښتو نه خدا، زما لاله دې وخت يم خو تور نه اخلم، ټوپک ته لاس نه کوم، زه په قلم باندې جهاد کوم، زه توروش بوته یو څه خرنای راولم، ژوند ته دی نوی فکر نوی خانی راولم، د زندګۍ لپاره خروخنای راولم، زه پښتنه پیغله یم خلاص تر زنې لاندې نه کینم، زه پښتنه پیغله یم خلاص تر زنې لاندې نه کینم، زما پړونه د پښتو نه خدا، پکې د خپل ملی بیرغ نه خان دی، زرغونه لیکه د سپرلی نه خدا، خو توره لیکه د جهل زد ده، او دغه سره لیکه د محبت د نړۍ ړون نښان دی، زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه آسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه، زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو ورکوټی نظم دی البته، سوله سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته سوله زیم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه، سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده، سوله سم لکه جانان ده، لکه دین لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
تا ځل نقل زموږ همکارې فرشتې مرسل لوسته، د نقل نوم دی وهم. ښایي د وهم په باره کې مو کله ناکله څه لوستي یا اورېدلې وي. وهم چې کله پر چا ډېر غالب شي نو لاسو پښې یې لکه تړلې چې وي. په غوره شوي نقل کې ظاهراً د استاد مشوره بل ډول ایسي، مګر ځواب یې موږ غور ته بولي او دا راته وایي چې له خپلو وسوسو او واهمو سره باید څه وکړو.
وهم، د یو سړي ځوانې مېرمنې د مړینې په وخت خپل میړه ته وویل، ته ډیره باندې ګرانې، ته به دا قول راکوې چې له ما وروسته به بل واده نه کوې. سړي قول ورکړ او ښځه مړه شوه. خو درې میاشتې پاسې په بلې ښځې زړه بایلوده. کونډ سړي ځان په دې خبره قانع کړل چې مړه مېرمنې څه پوهېږي چې ده بل واده کړی دی. د بل واده وکړ او د مړې مېرمنې اروا ورته راغله. ورته یې وویل، ته چې له هغې سره محبت کوې، چې سوغاتونه ورته راوړې، چې ورسره خاندې او مجلس دې ورسره وي، زه په دا هر شي پوهېږم. سړی ډېر په تکلیف شو. یو چا په څنګلوري کلي کې د زنډ استاد وروښوده چې ورشي او خپل مشکل ورته ووایي. همداسې یې وکړل. د زنډ استاد ورته وویل، دا ځل چې دا راغله یوه پوښتنه ورنه وکړه چې په ځواب کې بنده شي بیا به نه درځي، نه به دې په تکلیف وي. ده ورته وویل، څنګه پوښتنه؟ د زنډ استاد ورته وویل، موټی دې د لوبیا له دانو ډک کړه او دې ته ووایه چې که په رښتیا په هر شي پوهېږې نو دا څو دانې دي. که په ځواب کې پاتې راغله، پوه شه چې اروا نه ده بلکې ستا وهمه ده او بیا به دې هېڅ وخت په تکلیف نه کړي. دا ځل چې اروا راغله، سړي موټی د لوبیا له دانو ډک کړ. پوښتنه یې ورنه وکړه، که ته رښتیا په هر شي خبره یې، ووایه دا څو دانې دي. ځواب رانغی، ځکه هلته اروا نه وه چې ځواب یې ووایي.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسی شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب شوندې اوسې، تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی، او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حیسه کې دې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازی معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه شعر غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي؟
عمان سه بر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په دې ډول په دې خبرو کې بیان کې اظهار کې. نو زه چې کله ماشوم و مل ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه دی په عام اصطلاح ما خلاص او چپلاس پېژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اووم صنف کې په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې په تباشیر باندې، نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم ویټه کوله. نو ما بیا قسم وکړو چې زه بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر اوسه بار ما جان
بیا دې رسامی نه ده کړې؟
نه. نو بیا هغه څه چې مزه رسامی ته حاصل مغه خو له ما سره وو، خو نو ورو کېده لا خو لار انسان سره وي. نو بیا مې بیا شاعر ته مخه کړله.
دا کوم کلونه و چې رسامی مو پرې خو دا بیا مو شاعري ته شروع وکړه؟
داسې شپږتیا واتیا کلونه و. داسې
نو دا تقریبا لس کاله مله شاعري نه وشو. په دومره موده کې مو کتاب چاپ کړی دی.
په هغه لومړي سره کې چې ما شاعري کوله خو زما دغه خیال کم نه و چې زه بله کتاب یو سبی و سبی کنه، دا شیان زما ذهن کې هم نه راتلل. ما یوازې هماغه خپلې خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او دې شیانو ته مې نه متوجه کېدلم، بس څه خولې ته راتلل او هغه مې لیکل. خو وروسته چې زه کله پوهنتون ته راغللم 2000 کال کې چې دلته مې له لویو لویو شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعرۍ باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوی طرز او نوی خیال باندې شاعري برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په 93 کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکړ او نوی مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب دا کتاب به وي او څخه کتاب به ته نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي؟ یعنی مخکې له هغه چې ومو غوښتل چې په شعرونو کې مو بدلون راشي، که مو په یاد کوم یو راته ووایاست؟
هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکله، بیا یو وخت نه ما یو ډېره ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته ده، خو اوس په مې ذهن کې نه وي. یو بیت راته د تقریبا د نه اتیوم کال را یاد شو چې هماغسې نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر عالی کېدای شي چې یو شعر مو.
نو غزل ده چې بې مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادۍ خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې ما خو ځان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وایي چې په داد خیم. نور د غزن حالامه څه کوي بس دومره وایم، ستا د راکړي زخم درد ښه دی پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطب وي او له هغه سره همدغه سوال او ځواب کې څه فکر کوی دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یم نه پیم په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا دغه مخالف و جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بله نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیره توجه کوي، همدغه وخت چې سر روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله چې پسې تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درک کوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامات شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډیر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډیره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډیر په شمار، یعنی د ګوتو په شمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل هم همدغسې دي او نور هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کې سړی دې په ښه شعر واوړي؟
ډیر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسیږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی په شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. که نه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کیږي، بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړیږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه پتا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپله خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال به غاړې ته کښېنم او سوچ به هم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بیا ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزل دنیا ډیره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډیر زیات تغییرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوي شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسیږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډیر اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډیر وخت شو چې 8 بیته نه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوړی، نظم راوړی.
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده، دام لیونی مسافره سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګه تلل دې لا زده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لا زده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونیه ته لا دومره خبر نه یې چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک وب در سره نشته هم په شاړو پورې ګونو کې روانې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونه یا مسافره چې د سم ستړي ساشي بیا پسی اوس خو دخته د تنور په شان سره ده بس چې نرمه شان هوا شي بیا بزې
ډېر مننه ډېر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده وراسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغسې امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي ترینه نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنګ نظرې خلک پرې تورونه هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نه ژباړه کړي د ودبستان کې ژبې نه ژباړه کړي که نه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریو نه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ یې له دوی نه کوو بس د غزمنګه ځوانانو په شاعري کوم چې کوم بدلون او کوم نوښتونه ویني کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعر بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده داسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی دی یو لیکوال پیسې کې دی یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغه سیمه واردو کې یعنی هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا مستند وکړو د دې لارې څه دي بالاخره
عموما صاحب زمونږ خلک زمونږ ټولنه داسې ده چې عموما متل غونې چې وای یو غوته بل ته نیول کیږي سلور یا درې ځان ته نیول کیږي خو موږ سرچپی یو موږ سلور پنځه بل کټوله غوته نورو ته نیسو کنه نو همیشه د نورو ته متوجي او نور څه کوي خو ځان ته نه متوجي کی او چې موږ خپل څه کوو زما په نظر کچیرته غلې و بولو کچیرته تاثر و بولو کچیرته ژباړه و بولو چې هر څه و بولو چې زما ټولنه ته زیان نه وي چې زما خلکو ته تاوان نه وي زما فرهنګ ته زما ادب ته زما د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده ودی کوي زه مخالف نیم د غشانو او دا چې څنګه وکول شو دا و پیژنو نو غوره لار دا چې څوک دغه د اغانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا د غزه بنس باړه کوي د غزه نش باړه کوي یا د نړیوال شاعر شعرونه ژباړي نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کی چرته د ورته غونډه جوړه کی کې د نوی خلک دې کې نه ورته چې دا سړی دا کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک اور بس ایډي جوړوي لګي دا غ شعر اخلي او خراب وي او نور څه پکې جوړه ځینې کسان داسې کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه هغه په بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي داسې تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده زبې دوی هغه کوم چې لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وای وروي
او غزل دا هغه د ردیف ده جانا صحیح ده
مهرباني ویل
او ټول قافیز غزل دا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جون عادت کړی یما په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تنده یې خیده ستا په خوشبو جانا او هلی می لا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماتې کړي تیږي په آینو جانا وای پیړی ساز کړه له افسانو جانا همدا آواز اورما له کتابو جانا لګه حصه خورا کړه له پیمانو جانا بیا می راوړې وجود په تیندکو جانا لکه چې هیره دې کړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوې د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علامه من صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډیر ترلاسه کوي مشران شاعران زه هغوی سره ناسته ولاړه لرم نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړنی کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپه که نه ځکه هغه کې ضعیف شاعري چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت سم هم ده او ډیره سم هم نه ده ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
طبیعي شاعري ده او دا د هغه وخت شاعري ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعري کړې ده
بالکل
نو دغه وخت بیله شاعری وه اوس بیله شاعری ده لس کاله وروسته شاید بیله شاعری دا طبیعي خبره ده چې ډیر کم داسې شعرونه دي چې شل کاله وروسته دي ملوستل سي د موږ په ژوند باندې ډیر شاعران دي څوک یې نه لولي دا ستاسو نه ډیره زیاته مننه کور مودان
ډیره مننه